بهتر بمهای چوبی کنار سرک در امان باشند.
ساعت ده سهار اته بجه سوی یو ساعته پښتو خپرونه مو پیل سوه. درنو دوستانو په خپرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیلابیل رپورټونه لرو چې تر خبرونو وروسته به وړاندې سي. احمد تکل د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو په فایل کې په موکړې د مهمو خبرونو سرخطونو ته د کابل د ولایتي شورا نوی غړي پرون د خاصو مراسمو په ترڅ کې معرفي شول. د اماراتو یوې محکمې پرون د دې هیواد د امیر ورور د یو افغان د وهلو ټکولو او پر هغه د جنسي تجاوز له تورونو څخه برات ورکړ. او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي له وسلوالو سره د مبارزې په چاره کې له سومالیا او یمن سره د مرستې لپاره دې هیوادونو ته د سرتیرو د استولو هیڅ ډول پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل د ولایتي شورا نوی غړي پرون په یو لړ خاصو مراسمو کې معرفي شول. د کابل د والی مرستیال احمد الله علیزی د دوی د معرفي کولو پر مهال غوښتنه وکړه چې د خلکو دا استازي خپل فعالیتونه له خلکو سره په نږدې همکارۍ کې او د دوی د غوښتنو پر اساس پر مخ بوزي. د کابل ولایتي شورا 9 غړي لري چې اته میرمنې دي. په عین حال کې د کابل د ولایتي شورا یو شمیر پاتې راغلي کاندیدان وایي چې د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوي او نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی دغه کسان له ډیرو څیړنو وروسته ګټونکي اعلان کړي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یې په قلات ښار کې د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د زابل مرستیال والی ګلاب شاه علي خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مخدره مواد له کابل څخه په یو کورولا ډوله موټر کې کندهار ولایت ته لیږدول کېدل. په خبر کې ویل شوي دي چې د دغو هیروینو د قاچاق په تور 2 هم نیول شوي چې دا مهال د پولیسو لخوا ورڅخه تحقیقات کېږي. د افغانستان د ولسمشر لخوا عبدالقدوس حمیدی د مخابراتو وزارت ته د کاندید وزیر په توګه معرفي شوی. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند فیضی زادران ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه به د ولسمشر حامد کرزي فرمان ولسی جرګې ته واستول شي تر څو دا وړاندیز شوی وزیر هم د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره خپل راتلونکي کاري پلانونه وکیلانو ته تشریح کړي. د وویل چې ډیر ژر به د اوبو او انرژي وزارت کاندید وزیر هم ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر حامد کرزي 13 د خپلې کابینې 14 غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل او تمه ده چې سر له سبا به کاندید وزیران ولسی جرګې ته خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي. په هلمند ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت د دریو ولسوالیو امنیتي چارې امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي. تر دې وړاندې د ګرمسیر، موسی کلا او کجکی په ولسوالیو کې برتانوي ځواکونه میشت وو، خو په پام کې ده چې په دغو سیمو کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د هلمند والی ګلاب منګل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بدلون به د دې ولایت د امنیت په برخه کې مثبت اغیز پرې باسي. برتانیا په افغانستان کې څه باندې 8,500 عسکر لري چې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. د هلمند والی د غرض وویل چې د دې ولایت د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به هم ډیر ژر پوځي عملیات ترسره شي چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د متحده عرب اماراتو یوې محکمې د یکشنبې په ورځ د اماراتو د امیر رور شیخ عیسا بن زیاد النهیان ته د یو افغان د وهلو ټکولو او پر هغه د جنسي تجاوز له تورونو څخه براءت ورکړ. د 40 شیخ عیسا مدافع وکیل د جرمني خبري اژانس ته وویل د محکمې د حکم له مخې نوموړی په دې عمل ځکه ملزم نشي پیژندل کېدی چې د جرمي عمل پر مهال درمل خوړلی وو. د روان کال په اپریل میاشت کې د امریکا ای بی سی ټلویزیون هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې النهیان او یو پولیس په 2004 کال کې په قمچینو او میخلرونکو تختو د یو افغان د وهلو ټکولو، بیا د هغه پر زخمونو د مالګې شیندلو او وروسته په خپل موټر پسې د هغه د تړلو او کشولو په حال کې ښیي. په دې اړه تفصیل به د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوام کې واورئ. ل ازادۍ رادیو څخه خبرونه اورئ. متحده عرب اماراتو او جرمنی پر ایران غږ کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره زیات کار وکړي، کنه د نورو نړیوالو بندیزونو منلو ته د تیار شي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان پرون د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتو وروسته وویل چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې د ایران د غیر شفافو اقداماتو په اړه سخته اندېښنه لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی وایي چې په دې مسله کې د او د متحده عرب اماراتو شیخ تر ډیره حده ګډ نظریات درلودل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پلان تایید کړی چې پر اساس یې د کډوالو او وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره له مصر سره د اسرائیلو د سرحد په اوږدو کې موجود موانع چې ابتدایي دي لرې کیږي او پر ځای یې عصري وسایل نصبیږي. نتنیاهو وویل دا د یهودي او ډیموکرات دولت په توګه د اسرائیلو د ساتنې په مقصد یوه ستراتیژیکه پریکړه ده. د اسرائیلو صدر اعظم وویل دوی به هغو خلکو ته چې د جګړې له سیمې تښتي پناه ورکړي، خو هغو کسانو ته چې د کار پیدا کولو په لټه په غیر قانوني ډول اسرائیلو ته ننوځي اجازه نشي ورکولی. رویټر خبری آژانس خبر ورکړی چې د مصر او اسرائیلو د ټول ګډ سرحد په اوږدو کې موجود موانع په یو مخیز ډول له منځه نه ځي. خبر زیاتوي پرمختللي وسایل به د اسرائیلي لوري له سرحدي ساتونکو سره د غیر قانوني کسانو د ورتګ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له وسلوالو ملیشو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې لپاره به یمن یا سومالیا ته د عسکرو د استولو هیڅ ډول پلان ونه لري. جمهور رئیس باراک اوباما امریکایي مجلې پیپل ته په مرکه کې وویل چې د ده په نظر د القاعده د فعالیتونو مرکز لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې دی. ولسمشر اوباما تر دې مخکې ویلي وو چې دی فکر کوي د عرب په ټاپو وزمه کې ډېره القاعده شبکې هغه نایجیریایي ځوان چې د کرسمس په شپه یې امریکا ته په تلونکې الوتکه کې د چاودنې د ترسره کولو هڅه وکړه، په یمن کې د تروریستانو په یوه کمپ کې روزلی وو او امکانات یې ورکړي وو. د الشباب په نوم د القاعده له تروریستي شبکې سره تړلې ډله د سومالیا زیاتې برخې کنټرولوي او په یمن کې هم فعاله ده. وروستی خبر په پولنډ او جرمني کې د واورې د سختو ورښتونو له وجې په ډیرو سیمو کې لارې بندې شوي او د ګاز او برېښنا د انتقال بهیر قطع شوی دی. د پولنډ یو شمېر ورځپاڼو خبر ورکړی چې پرون په سیمه کې د برېښنا د لاینونو د پرې کېدو په خاطر لږ تر لږه 80,000 کسان په تیاره کې پاتې شوي وو. د جرمني په شمال او لویدیز کې د اورګاډو تګ راتګ هم بند شوی دی. دا او تر دې ساعته خبرونه چې له ازادۍ رادیو څخه مو واورېدل.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د سحر ترنو بجو پوری ده. خبرونه ز فرشته جلال زی وړاندې کوم. وروسته به خبرونه کې د دغو مطالبو لند تفصیل وړاندې سیم. د امریکا د متحده ایالاتو د کرهنې وزیر کابل ته رسیدلی دی او له افغان چارواکو سره پر ځینې مهمو مسایلو چې په هغه کې په افغانستان کې د کوکنارو له کښت سره مبارزه هم شامله ده خبرې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. د زابل څخه د اورزګان څخه د جچیزای د موسی پر کارکونکو د ورستي حمله رپورت هم خبرونه کی اوریدلای سي. په مزار شریف کې د ټلیفوني او انټرنیټي امکاناتو په ارتباط یو رپورت لرو. په خبرونه کې به همدارز د جلال آباد شهر څخه د لیلامې له بازار یو ډیر پز رپورت وړاندې سي او د ورکو شو یو عزیزانو په لټه کې خبرونه. د خبرونه په جریان کې به د جنې نورو مسایلو لپاره هم تاسو په خدمت کې وو. خو اول مطلب مو له کابل دی. د امریکا د متحده ایالاتو د کرهنې وزیر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. دی به په افغانستان کې په بیلابیلو برخو البته د کرهنې د سکتور د پراختیا لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې له مخدره موادو سره مبارزه هم په دوه خبرو کې شامل ده، او دا چې د امریکا متحده ایالات په څه ډول غواړي په افغانستان کې د کرهنې سکتور ته پراختیا ورکړي. احمد تکل به د رویټرز اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د کرنې وزیر وایي په افغانستان کې د کرنې پرمختګ کولای شي په خلکو کې د افغانستان پر کمزوري حکومت اعتماد پیاوړی کړي، او همداراز کروندګر به له هغو پیسو پر اتکا وژغوري چې د نشه یي موادو له کاروباره ترلاسه کیږي. د امریکا د کرنې وزیر ټام ویلساک چې د افغانستان له حکومت سره د کرنې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو د ډاډ په مقصد د یو درې ورځني سفر په مخه کابل ته رسیدلی، وایي د اوباما اداره له امنیت وروسته کرنې ته په افغانستان کې لومړیتوب ورکوي. ټام ویلساک وویل زراعت په افغانستان کې زموږ د هڅو مهمه برخه ده، او که امریکا په دې برخه کې له خلکو سره مرسته وکړی شي نو افغانان به پر خپل حکومت اعتماد پیدا کړي. د افغانستان په سلو کې اتیا عواید د کرنې له محصولاتو څخه ترلاسه کیږي، او د افغانستان د مزرعو ځمکو په یوازې نیمایي کې کرنه ممکنه ده. ټام ویلساک وویل امریکا هیله لري چې افغان کروندګر به له طالبانو څخه چې دوی ته د کوکنارو د فصلونو په بدل کې پیسې ورکوي مخ واړوي، او د انګورو، غوزانو او انارو باغونه به وروزي چې محصول به یې بیا وروسته بهر ته صادرېږي. د زیاته کړه که موږ دا کار وکړو نو بیا به د هغو ډلو لپاره چې د افغانستان حکومت سیمې او نړۍ ته ستونزې او لانجې جوړوي دا چاره ډېره ګرانه وي. ویلساک وویل امریکایي کارپوهان اټکل کوي چې افغان کروندګر د یو هکتار ځمکې له کوکنارو څخه په کال کې تقریبا $2,500 ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د انارو له یو هکتار باغ څخه نږدې $2,000 ګټلی شي. د امریکا د کرنې وزیر وویل یوه بله موضوع افغان کروندګرو ته د پورونو په ورکولو کې نیمګړتیا ده، خو د ژمنه وکړه چې پر دې موضوع به د افغانستان د کرنې له وزیر آصف رحیمي سره په کتنه کې بحث وکړي. د وویل یوه برخه چې طالبانو ډیر پرمختګ پکې کړی کروندګرو ته د نغدو پیسو پورونه دي، خو د وویل چې امریکا باید له دې سره مبارزه وکړي، خو دا مبارزه د پور ورکولو یو سیستم ته اړتیا لري. په امریکا کې دننه حکومت بزګرو ته په کمه ګټه پور پیسې ورکوي، او یو لړ نور امتیازات یې هم ورته په پام کې نیولي. ټام ویلساک وویل دای به په دې اړه له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې څنګه د امریکا کامیاب قوانین په افغانستان کې تطبیق کړي. د کرنې بیا رغونه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ یوه برخه، او د 10,000 اضافي عسکرو ترڅنګ په ملکی برخه کې د هڅو د پیاوړي کولو مهم عنصر دی. رویټر خبری اژانس د راپور په دوام لیکي ک امریکا د افغانستان له کاروانګرو سره مرسته هم وکړي او قرضې ورته برابرې کړي، خو د افغانستان امنیتي حالت ته په کتو سره د زراعتي محصولاتو لپاره بازار موندل به لا هم یو لوی ستونزه وي. امریکا په پام کې لري چې تر راتلونکو میاشتې پورې افغانستان ته سلطنه کارپوهان واستوي چې دوی به له مالدارۍ نیولې د محصول تر زیاتولو او لړنګو باغونو نیولې د اوبو لګونې تر کانالونو پورې پر بیلابیلو پروژو کار پیل کړي. د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د امریکا مرسته تیر کال نږدې $300 میلیونه ته ورسېده، په داسې حال کې چې امریکا د دې کار لپاره سږ کال $425 میلیونه په پام کې نیولي. د امریکا دفاع وزارت هم د کرنې په چاره کې له افغانستان سره د مرستو جلا بودیجه لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کرهنې وزیر لا هم په کابل کې دی، او له افغان چارواکو سره په دې ارتباط خبرو ته ادامه ورکوي. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه د هر ډول پرمختګونو رپورټ تاسو وړاندې شي. د افغانستان د ولسی جرګې وکیلانو پرون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د سپیناوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د اړویدو د کمیسیون یو شمېر مقامات غونډې ته ورغوښتي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې د نویو انتخاب شویو ولایتي شوراګانو کار رسمن پیل شوی دی، خو ځینې کاندیدانو ولسی جرګې ته شکایت کړی چې په انتخاباتو کې په پراخ کچه درغلی سوی. البته دا هغه کسان دي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې نه دي کامیاب سوی. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر جمن په دې اړه کابل رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د سلګونو هغو کاندیدانو شکایتونه وڅېړل چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې کوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د راپورته شویو شکایتونو سپیناوی وکړي. د ولسی جرګې یو غړي انجینر محمد خان وویل په دغو انتخاباتو کې یوه ستره ستونزه دا وه چې د یو شمېر کاندیدانو په ګټه رایې زیاتې شوې دي.
عمده مشکل دا هم ده چې د هغو کسانو چې آرایې کمې وي وروسته زیاتې شوي دي. دا آرا زیاتې څنګه شوې؟ آیا د بل چا په صندوق کې لوېدلې وي؟ د هغو په صندوق کې محاسبه شوې وي؟ د هغو په جمع کې محاسبه شوې وي؟ بې له دې چې کوچکترین دلایل هېڅوک ووایي، د ځینو کسانو چې دا نوي کامیاب شوي دي آرایې زیاتې شوي دي. په کوم دلیل باندې زیاتې شوې؟ نوي ورولوېدې، هغه چا چې هغو باندې شکایت موجود و دغه آرا د هغو په جمع کې محاسبه شوي وي او که څنګه؟
د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د اسد په 9 نیټې ترسره شوي وو، خو د دغو انتخاباتو په اړه شکایتونه هغه وخت رامخې ته شول کله چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لانجه هواره شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي نجفي دا رد کړ چې ګنې د دغه کمیسیون چارواکي دی په درغلو کې لاس ولري. هغه ولسي جرګې ته وویل که هر چا یو سند هم داسې وموند چې د کمیسیون د کوم چارواکي لخوا درغلي وښيي، کولی شي چې له قانوني لارې ادعا وکړي. خو د دغو ټولو شکایتونو په منځ کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غړي محمد فهیم حکیم د دغه کمیسیون له پریکړو دفاع وکړه او وی ویل چې د قانون له مخې پکې بدلون نشي راتلای.
ټولې هغه پریکړې چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون کړي په ویب پاڼه کې دوستانو ته استول شوي دي. دا پریکړې له ساحو څخه د اسنادو او شواهدو په اساس شوي او د قانون له مخې پکې بدلون نشي راتلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري چې نتایج اعلان کړي.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون دغو چارواکو د ولسی جرګې د اکثرو غړو قناعت ترلاسه نه شو کړای. یو شمېر وکیلانو او د ولسی جرګې رئیس وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره د ملي شورا یو ګډ کمیسیون جوړ شي او یا هم د افغانستان لوی څارنوالۍ ته دې وسپارل شي. خو پریکړه په دې وشوه چې تر چهارشنبې پورې که یاد شویو کمیسیونونو د لانجې حل راونه ویسته، موضوع د لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني په دې اړه وویل
یو ځل د کمیسیونونو په خپلو کې کښېني او د چهارشنبې تر ورځې پورې د نتیجه موږ ته راوړي. که یې نتیجه ورکړه نو ښه ده، که نه نو په هماغه ورځ د څارنوالۍ ته راجع شي چې نتیجه ورکړي.
د ولسی جرګې غونډه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو شمېر هغو کاندیدانو هم څارله چې د دغو انتخاباتو په اړه شکایتونه لري. خو پوښتنه دا ده، آیا دغو شکایتونو ته به په داسې حال کې لازم ځواب وویل شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي دي او په ځینو ولایتونو کې دغه شوراګانې په رسمي توګه هم پرانیستل شوي دي؟
ستاسو له پیغامونو نه.
قاری احمد الله د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ فارق اوباما دا دومره عسکر افغانستان ته نور رالېږي، نو دا به امنیت را نه ولي. دا به ښه وه چې کوم عسکر په افغانستان کې دي، دا یې هم له افغانستان ویستلي وای.
زه محمد رحمان خکسر د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. زه د جمهوري رئیس اوباما په ستراتیژۍ یو لنډ نظر ورکوم چې په چې ډېرو عسکرو په رالېږلو باندې په افغانستان کې امن نشي راتللی، او که اوباما د نیالګیو پر ځای لس عسکر ودروي نو بیا به دغه ستراتیژي ناکامه وي. په یو شرط به افغانستان کې امن راتلی شي چې خارجي چارواکي په ملي اردو او په ملي پولیسو خواري وکړي او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، نو هله به په افغانستان کې امن راشي. او بله خبره دا چې افغانستان جمهوري رئیس سمت کرځه په خپل وطن کې د رشپت مخاوني شي او د رشپت خور له دند څخه بهر کړي، نو او بیا امن امکان لري چې په افغانستان کې راشي. و سلام.
زه د شمه د ودا ولایت څخه خبرې کوم. دا مې کوم نو دې زه په ځینې رواني دي ترته د ایستون کومه بي تر اوسه نه کوبل کې.
زه وطن مال خبرې کوم. د اوباما دا نوې ستراتیژي چې کومه ده، دا افغانستان ته 1500 عسکر رالېږي، دا که 1500 عسکر نور هم افغانستان ته ولېږي د ده ستراتیژي به کار ورنه کړي. ولې؟ په دې چې په افغانستان د خارجي عسکرو دپاره د ګورستان علامه ده.
شاه محمود دلارام د خبره کوم.
دغه اوباما چې دا کومه ستراتیجی اعلان کړې ده دا خو ډېره ښه ده، خو ټولو افغانانو ته د منلو وړ ده. وخت یې لږ ورکړې دي، باید وخت یې 15 کاله وخت ورکړي، ځکه چې په دونه کم وخت کې افغانان خپل ځانونه نه شي خپل هدف ته رسولی. موږ افغانان د غربي نړۍ څخه ډېر ممنون یو. یو ځل افغانان د شوروي اتحاد څخه خلاص کړل، بیا یې د پاکستان د غلامۍ څخه خلاص کړلو، نو ځکه موږ ډېر موږ ټول افغانان د غربي نړۍ څخه ډېر ډېر ممنون یو.
سعد سهار اته بجې او شل دقیقې دی له روزګانه د جی ټی سایټ په د موسسې پر افغان کارکوونکو د حملې رپورټ لرو.
د جرمنی موسسې جی ټی سایټ پر افغان ساتونکو باندې د یک شنبې په مازدیګر د روزګان د مرکز ترین کور ته سرخون په سیمه کې د ماین چاودنه سوې ده. ماین د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی و چې د روزګان د امنیه قمندان مل پاسوال جمعه ګل همت په خبره دوه افغان ساتونکي پکې وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. امنیه قمندان وایي چې تر پیښه وروسته پولیسو په سیمه کې پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. چارواکو د دې چاودنې پړه پر وسلوالو طالبانو ورواړوله، خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا تیرې جمعې په ورځ هم په دې ولایت کې په دوو چاودنو کې 14 دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی وه.
لا اورزګانه مو د حملې په ارتباط واورید. لا اوس ورځو بلخ ته په برخې د مخابراتو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د مخابراتو ستونزې لمنځه تللې دي، او د دوی په وینا لوی اکثریت په دې برخه کې له سهولتونو څخه ګټه اخلي. د ازادي رادیو خبریال سمیع الله غشتون په دې اړه رپورت لري.
په مزار شریف د افغان ټلیکوم چارواکي وایي چې د شمال په ډېرو لرو پراتو ولسوالیو او کلیو کې خلک د افغان ټلیکوم د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو څخه برخمن دي. د شمال زون د افغان ټلیکوم د اړیکو د ټینګښت مشر علمګل وایي چې د سمنګان، سرپول، جوزجان، پاریاب او د بلخ په ولایتونو کې د زرګونو لایندار او بې سیم ټلیفونونو څخه یې د ګټه اخیستلو شرایط چمتو کړي دي. ښاغلی علمګل وویل چې یوازې په بلخ ولایت کې د څه کم 40,000 سیمدار او بې سیم ټلیفونو دوه دستګاوې فعالیت لري.
23,500 لاینه لایندار تلیفون لرو، او یو لزر لاینه د زګاده چې د سیډمی په نوم یادیږي چې هغه بی لاین سیستم دی، او دغه ټول سہولتونه زموږ وطنوال ته آماده دي. د دوی ټول مشکلات په خپل دلته حل کیږي. مخکې به یو شای دی یو مخابره د پاره یا پاکستان ته تللو یا بل ګاونډي هیواد تللو چې مخابره اجرا کړي، ولې اوس هر څه کولی شي. ټول امکانات په شمول د انټرنیټ، فاکس، تلیفون او هر نوع کار چې د خپل کور دی اجرا کړي، دغه سہولتونه رامنځته شوي.
نوموړی زیاتوي چې د تلیفوني اړیکو د ټینګښت تر څنګ په لنډ وخت کې دوی په دې بریالي شوي دي چې په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو او کلیو کې خلکو ته انټرنیټي خدمات هم وړاندې کړي.
کوم ټلیکوم ټول سہولتونه لري، مثلا انټرنیټ سہولت لري او بل ډېر ارزانه دی. مثلا اوس یو ساعت انټرنیټ په لایندار تلیفونو کې په 100 افغانۍ او د میاشتې 1,000 افغانۍ دی، او په بې لاین تلیفونو کې د میاشتې 2,000 افغانۍ دی. او همداشان د فاکس امکانات لري مثلا، او نور زموږ مخابري سیستم د افغان ټلیکوم په ټول افغانستان کې 1 دقیقه 1 افغانۍ، او نور کمپنۍ ته 2.5 افغانۍ، او 50 هیوادو ته 1 دقیقه 15 افغانۍ، چې هیڅ مخابراتي کمپنۍ نشي کولی په دومره ارزانه بیه هغوی مخابراتي خدمات عرضه کړي.
مزار شریف کې د سوداګرۍ د ټولنې غړی روحاني د افغان ټلیکوم مخابراتي شرکت د مخابراتي اړیکو بیه تر نورو مخابراتي کمپنیو ټیټه، او د دغه مخابراتي شرکت ګټه او عواید ملي عواید ګڼي.
افغان ټلیکوم یو دولتي موسسه ده چې عایدات دولت ته ورځي او ملت ته فایده رسیږي، او دا نور چې دي د نور دستګاګانې د موبایل چې دي دا خو فقط له شو لکه کې صبران فقط د خلکو جیبونه وایي، مګر د دور په خیر کې نه چې 15 دقیقې خبرې وکړي د شل لوکو مجرد نه اخلي. نو موږ سل په سلو کې د ټلیکام په نسبېدو په فعالېدو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. نرخ هم ارزانه دی، به ام ټیټه ده، بس زموږ د اقتصاد سره برابر ده، او موږ ته ډېر زیات خوشحاله یو، او کیفیت هم ښه دی. په خپل وخت هغه مشکل د سړي حل کیږي، نو موږ ته خوشحاله یو. پیسې هم بې ځای نه ځي، پیسې هم خپل زموږ بیت المال ته ځي، او د ملت په درد خوړی کیږي.
د شمال زون د افغان ټلیکام چارواکي هیوادوالو ته د نړۍ په سطح د مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو ترڅنګ ترلاسه شوي خپل عواید لوړ بولي، او وایي په دې چې دوی د پایبر نوري سره وصل دي ورځ تر ورځې مشترکین زیاتېږي، او تر هر بل وخت څخه یې په دې ورځو کې د مراجعینو ګڼه ګوڼه زیاته ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ژمی په سړو ورځو کې له زیاتو اروپایي هیوادونو د خلکو د شکایتونو رپورټونه خپریږي چې د برېښنا جریان قطع سوی وي، د ګازو په انتقال کې مشکلات وي او ترانسپورت کې. د افغانستان دننه به څه حال وي؟ په یخه هوا کې خلک د بیلابیلو ولایتونو څخه د امکاناتو د نشتوالي خبرې کوي او حتی په ګرمو ولایتونو کې خلک د نرخونو د لوړوالي او په ژمي کې د امکاناتو د کموالي خبرې کوي. په ننګرهار کې د لیلامیو بازار ته ځو. د جلال آباد ښار کې به له زموږ له خبریال محمد داود وفا سره یو ځای د ننګرهار د اوسیدونکو خبرې واورو چې د قیمتونو د لوړوالي څخه شکایت لري.
د ژمی په بهیر کې په جلال آباد ښار کې د لیلامیو بازار ګرم دی. د دغه بازار دوکانداران وایي هر ورځ زرګونه روپۍ ګټي، خو خلک وایي دوکانداران دا وخت بیې لوړوي. د جلال آباد د لیلامیو په بازار کې اکثره اخیستونکي خزینه دي.
زمانه معیشه ده، دلته به یو څو دانې جاکټونه اوس واغسته دي. لیلامینه ولا د لیلامی کوالټي ښه ده، نوونه نوې چې واخلو مونږ څوارلس سوه پنځلس سوه یو جاکټ ما خپله اخیستی دی، هغه دوی ورځ هغې پتویس سو خراب شو. نو اوس راځو ورپسې ګرځو په لیلامی کې پیدا کوو. دا چار سومره وینځو د دې دغه ډېر ښه دی، کوالټي ډېره ښه ده، ولا مناسب دی قیمت. نو دې هر شی قیمته شوی دی. دې وخت کې وګورو اوس دا یو جاکټ دلته مونږ ته سل روپۍ باندې ویل که نه، نو کو ګورو دلته اوس افغانۍ کلدار هم دغې شوی ده، افغانۍ مو اوس نو لیدلې ده که نه.
ځینې اخیستونکي له قیمتۍ نه شکایت لري.
مضبوط دو خواڑی چی بجی کی خرچ کے خدا خرا غریب دی دو کوشش کی جرزان بس دونوں پر جوڑس دے نو دونوں پر جوڑس دے
یو بل تن هم ورته نظر لري.
بازار
څنګه دی؟
بازار ښه دی. بس
قیمتي ډیره ده، کار ځانې ده،
قیمتي خو ډیره ده، غونډه دنیا پوهیږي چې قیمتي ده.
دا ولې راغلی؟
بس قیمتي ده راغلی، نو پېښور دخوان ګډوډي شو، مالونه جیګ شو، بلټونه نه راوړي. هلته چې مال واخلي بس کله بند شي او کله هغه شي قیمت شو. بس
نو څه باید وشي؟
نو حکومت دې غور وکړي چې دا مالونه بېرته ارزان شي، ټکس پرې ونه لګوي چې خلک ارزانی شي.
خو دکانداران وایي لیلامی هم ګران شوي او د ګمرک له لارې له مشکلاتو سره مخ
دي. ما نوم صدر رحمان دی. بلای زه د لیلام پروشي او دکان لرم، هغه کې مسد بنیل او جمپر خرڅوم. ولا مخکې دا مشکل خو دومره نه و، خو اوس نسبت زیات شوی ده، ځکه د ګمرکي حساب دا واید زیات شوی دی، په خاطر باندې اوس لږ مشکلات زیات دي. اوس تقریبا د میاشت مخکې د موږ مالونه مخکې به په لس ورځو کې رسېدل کراچۍ نه، دلته اوس تقریبا په یو میاشت کې او څلور شپو کې بعضې مالونه ورسېدل. نو علت یې دغه و چې مسدل د ګمرکي حساب په دې باندې ډېر زیات و، هغه تجارانو هغه ورسره نه مانو، نو دې په خاطر باندې مالونه ځان شو ډېر وخت دلته ګمرک کې موټر ولاړو باندې. ولا مشکلات خو اصلا نه بره نه پیدا کېږي رښتیا هم، خو بیا هم دومره نه لوړېږي لکه څومره چې شکایت دي.
د لیلامیو د مارکیټ له لاسه ځینې نور هم د فروش دوکانداران په تنګ دي. تا نوم شی دی؟
زما نوم محمد عمران. ولالته دکان لرم.
شي دکان
درخ فروشي.
څنګه دی بازار؟
مازار والا خراب دی، سور ورځو کې بازار نشته دی.
اولی
بس نو دا د عوام دغه دی، نو بیخي نوزي خلک بیخي دا ورځ دغه دی.
او دی بازار خو تاسو سره مشکل نه دی؟
والا مشکل ډیر جوړ کړی. زمونږ د دکانونو مخه نیولې ده، او د کال دوه نیم لکه کرا ورکو، دلته بیخي زمونږ د لارې بندې دي. دې خاطر ته
نو سودا کې دیم څه فرق
راوځي؟ دلته ښځې نه ښځې تېرې دی شي، نه نارینه تېرې دی شي. بیخي د لارې دیخوا تختونه، دیخوا کراچۍ ګانې دي، بیخي د لارې بندې دي. نه ښځې تېرې دی شي او نه سړیان تېرې دی شي.
ځینو دکانداران وویل د مارکیټونو خاوندان هر میاشت په خپل ځل کرایې لوړوي او جلال آباد خروالی پښتنه نه کوي.
مجبور نو د ضایعات او قصور پیا چو، یا جوړ بوټ مثلا خ بوټ د واغه باندې ضایعات راځي، دا غ ضایعات او قصور په هغه باندې چو. مثلا کرایې پورته دي د مارکیټو، د مارکیټ مالک چار رقم زړې وغوړي، قانون د شاروالې نشته، هر رقم چې زړې وغوړي بس ماغه کرایه تړي. مجبوری چې دا ټول په ملت باندې راځي. دا زور په نه په دکاندار راځي، نه په دوجار راځي، نه پیسې، دا ټول په عوامو باندې دا زور راځي. که د مارکیټ مالکونه کنټرول شي، د ښاروالۍ قانون ورته وټاکل شي، نو دکاندار هم سهولت کې راځي. دا مسؤلیت د دولت ده چې د ښاروالۍ ده، چې اصلا په هر مملکت کې چې مارکیټ یا مارکیټ شخصي مارکیټ یا ایسی هغه کې په چوکاټ دی او قانون د ښاروالۍ باندې مالک د مارکیټ باید خپل کرا وتړي. مثلا درې کال بعد باید کرا پورته کی، نظر په ماغه پروشاد، نظر په چلش دی هغه مارکیټ.
خرسون کو ویل للامی اموال گمرکی محصول نه لري خلودین اړي راخستل کیږي دا پختنه مو د ننګرهار له گمرک رئیس احسان الله کامال نه وکړه هغه ویل ټول اموال چې له خارج ناراضي په گمرک کې تشریکیږي او د قانون له مخې ترې محصول اخیستل کیږي د للامی خرسون کو دوی مستونزه لوړې کرایې دي په دې اړه مو د جلال آباد خروالې لمرسیال انجینر حکیم الدین نو پختل دویل
د دکانونو کرایې د جایداد د خاون او د دکاندار ترمنځ کوم تفاهم چې کیږي دا وی پورې اړه لري او بل دا چې په تیرو وختونو کې د کرای شاری یا ټاکسي اماکن په نامه یو ټاکسو چې دولسمه میاشت کرایه به خروالیو ته تادیه کېده چې هغه بیا د وزیران د محترمه شورا د خوانه د منځه لاړه او ملغا شو نو وروسته د هغې نه بیا شروالي اوس په جریان کې نه ده چې مثلا د دوکانونو کرایي په کومو معیارونو باندې دوی سره ټاکي نو نه دوکاندار او نه د مالک د جایداد دا یو هم د اوسه پورې په دې عنوان خاروالۍ ته مراجعه نه ده کړې چې موږ کرایي په کومو معیارونو ورکو
په عمومي توګه په جلال آباد کې د عامو خلکو کاروبار مخ په پراخېدو دی او ګڼ خلک پکې مصروف دي
او اوس په احمد تکل د دې ساعت د مهمو خبرو لنډیز وړاندې کړي
د کابل د ولایتي شورا نوی غړي پرون د خاصو مراسمو په ترڅ کې معرفي شول د اماراتو یوې محکمې پرون د دې هیواد د امیر ورور د یو افغان د وهلو ټکولو او پر هغه د جنسي تجاوز له تورونو څخه بره اتور کړ د ولسمشر حامد کرزي لخوا د سوداګرۍ وزارت لپاره نومول شوی وزیر محمد هادي حکیمی د شخصي ستونزو له امله د دې مقام له منلو څخه انکار کړی د افغانستان د جمهور رئیس لخوا عبدالقدوس حمیدی د مخابراتو وزارت ته د کاندید وزیر په توګه معرفي شوی په هلمند ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت د درې ولسوالیو امنیتي چارې امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي متحده عرب اماراتو او جرمني پر ایران غږ کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره زیات کار وکړي کنه د نورو نړیوالو بندیزونو منلو ته چمتو شي د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پلان تایید کړی چې پر اساس یې د کډوالو او وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره له مصر سره د اسرائیلو د سرحد په اوږدو کې موجود موانع لرې کیږي او پر ځای عصري وسایل نصبیږي او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له وسلوالو ملیشو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې لپاره یمن یا سومالیا ته د عسکرو د استولو هیڅ راس پلان نه لري
یو نوې خبر چې د خبرونو پاجریان کې مو په لنډه لنډه ول او ورته زوی تفصیل درته وایم چې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د سوداګرۍ وزارت ته نومول شوی وزیر محمد هادي حکیمی د شخصي ستونزو له امله د دغه مقام له منلو څخه په شاسو ولسی جرګې ته د جمهور رئیس کرزی لخوا د مرغومي په نونسمه د پاتو شپاړسو نوماندو وزیرانو لس وړاندې سو چې په هغه کې محمد هادي حکیمی د سوداګرۍ وزارت لپاره نومول سویو یو باوري سرچینه د مرغومي په شلمه په جواک خبري اژانس ته ویلي چې حکیمی د وړاندې سوی وزارت څخه د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله معذرت غوښته دي دغه منبع زیاته کړې ده چې حکیمی اوس په کاناډا کې د اوتاوا په شهر کې ژوند کوي او ټاکل سوی و چې نن له تورنټو څخه کابل ته روان شي او اوس په فریده هورد سیفی د غرب په چو معتبر ورسپانو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوي تبصره وړاندې کړې
امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې کرزی د خپل نوې کابینې لیست ولسی جرګې ته وړاندې کړي یو مطلب پور کړی او لیکي د هغه پخوانیو جهادي قومندانانو یا جګړه مارانو چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی سره مرسته وکړه او د هغه ځوانو سیاستمدارانو ترمنځ چې د اصلاحاتو څخه پلوي کوي لویه سیالي روانه ده د ورسپانې په وینا په نوي لیست کې چې شپاړس غړي لري اکثر یې ناپیژندل شوي کسان دي د واشنگتن پوسټ ورسپانې په تحلیل کې راغلي په دې لیست سره ښاغلی کرزی غواړي قدرت ته د جګړه مارانو د رسیدو مخنیوی وکړي خو ځینې تنقید کوونکي بیا وایي چې د نوي معرفي شوي لیست ځینې وزیران د کار کولو تجربه نه لري او په کارونو کې د دوی صلاحیت له پوښتنې سره مخامخ کوي پولیسی جرګه کې د بدخشان وکیل فوزی کوفی واشنگتن پوسټ ته ویلي موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د پخوانیو قدرت طلبو لخوا اداره شو. میرمن کوفی زیاتوي نوې څېرې ښه خلک ښکاري خو د مخکنیو ادرسونو لخوا ولسی جرګې ته معرفي شوي دي. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي ځینې کارپوهان شک لري چې د افغانستان ولسی جرګه به د جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې د نوو معرفي شوو غړو څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو مشر نادر نادری ورځپاڼې ته ویلي چې په نوي لیست کې د درو ښځو نومونه هم شته چې دا د پخواني لیست په پرتله یو مثبت کار دی. خو ښاغلی نادری زیاتوي چې ځینو څیرو په پخواني حکومت کې هم کار کړی دی او لا هم د پخوانیو قدرت غوښتونکو په خدمت کې دي. د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبان له لرګیو څخه داسې بمونه جوړوي چې په اسانۍ نه پیژندل کیږي یو مطلب خپور کړی دی او لیکي دغه له لرګیو څخه جوړ شوي بمونه ډیر خطرناک او د زیاتې مرګ ژوبلې باعث ګرځي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي دغه بمونه اصلا د کشف وړ نه دي ځکه د هغو په جوړولو کې له فلزاتو او یا برقي وسایلو څخه استفاده نه کیږي. کریس هنټر چې یو پوځي کارپوه دی او په خوا په عراق کې هم کار کړی دی وایي دغه نوي بمونه په پاکستان کې جوړیږي. انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د یوه انګلیسي قومندان لخلیلي کې چې د دې نوو بمونو د کشف تر ټولو ښه لاره روزل شوي سپي دي خو دا کار زیات وخت او زیاتو پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼه زیاتوي اوس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موټرونو کاروانونه ډېر رو په سړکونو حرکت کوي او هره شیبه د خپل حرکت مسیر ته بدلون ورکوي تر څو په دې توګه د لرګیو څخه د جوړو شوو بمونو د چاودنې له خطر څخه چې د سړکونو په منځ کې ایښودل کیږي ځانونه وساتي. د خبرونه په ورستیو 45 دقیقو کې د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام خبرونه متوجي اوسئ کې داسي ستاسو لپاره کوم پښه پوری پیغام پکښ کیږي. د عربي متحده اماراتو په الاین شارکی محکمې د دې هیواد دولت رئیس ورور شیخ عیسا بن زاید آل نهیان د یک شنبه په ورځ د افغان د شکنجه ل تورونو تورڅخه بری اعلان کړ او په دې ډول ویل سوي دي چې د د د د د دغه دوسیه نور ترل سوي ده. د په دې ارتباط احمد تکل د خبري اژانسونو په استناد نور معلومات وړاندې کوي.
د متحده عرب اماراتو یوې محکمې د یک شنبه په ورځ د اماراتو د امیر ورور شیخ عیسا بن زیاد ال نهیان ته د یو افغان د وهلو ټکولو او پر هغه د جنسي تجاوز له تورونو خبرات ورک. د څلوېخت کلن شیخ عیسا مدافع وکیل د جرمني خبري اژانس ته وویل د محکمې د حکم لمخې نوموړی په دې عمل ځکه ملزم نشي پیژندل کېدی چې د جرمي عمل پر مهال درمل خوړلی و. د روان کال په اپریل میاشت کې د امریکا ای بی سی ټلویزیون هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې ال نهیان او یو پولیس په 2004 کال کې په قمچینو او میخلرونکو تختو د یو افغان د وهلو ټکولو بیا د هغه پر زخمونو د مالګې شیندلو او وروسته په خپل موټر پسې د هغه د تړلو او کشولو په حال کې ښیي. شیخ حساب جنسی تجاوز وهلو ټکولو او له خطر سره د یو انسان د ژوند د مخامخ کولو په تور محاکمې ته راکاږل شو. د النهیان مدافع وکیل حبیب الملا وویل د خپل موکل د بیگناه ثابتولو په خاطر ډېرې هلې ځلې وکړي او بلاخره محکمې هم د په ګټه فیصله وکړه چې د خپل عمل مسؤل ځکه نه دی چې د عمل پر مهال د بې صدۍ او درد زد دوا خوړلې وه. ښاغلی الملا وویل چې دا ویډیوي تصاویر له النهیان څخه د ګواښ په وسیله د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد اخیستل شوي وو. ویل کېږي دا ویډیوي تصاویر د بسام او غسن نابلوسی په نومونو د النهیان د تجارت شریکانو اخیستي وو چې هر یو د محکمې لخوا په 15 کاله حبس محکوم شوي دي. د اماراتو د بشري حقونو او قضا ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې هیواد کې قانون پر ټولو اتباعو یو ډول تطبیقیږي او د قوم، هیواد، مذهب، عقیده او یا ټولنیز موقف له مخې له هیچ چا سره تبعیض نه کیږي. شیخ عیسا ال نهیان که څه هم د امیر ورور دی خو د متحده عرب اماراتو په حکومت کې رسمي مقام نه لري. د بشري حقونو او قضا د حکومتي ادارې په اعلامیه کې همداراز د دې تصویرونو خپرول غندل شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې دا موضوع دواړو اړخونو په خپلو کې سره حل کړی ده او هیڅ لوري د دې موضوع د دوام غوښتنه نه ده کړې خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی.
ستاسو له پیغامونو نه
زګه چې بلاد درېم بو مفصل کلی کډر کایم تر دې ته هم دا خواهش کوم چې لیک سرک جغل اندازی کن سرک جور کن او کلینیک دیمی بول سوالای که شده خب دیکی نه دعوا پایده که یعنی بل شیدی دیمی ده حکومت لده خواهش کنو چی ده سرک دیمی ده سرک همه او خوره و ده نقصب همه او خوره خدا باید به تکتیکا و لکر خبر کنم به تکتیکا ده کماندان یمنی و دوالی سید سخمده خواهش شده چی به دخلا رو که کنزوی که ده پوسته داری یا ده چی کنتون داری در ده مطلبانان سخه درسه وڅلور څو ترڅو هغه کورې درشکار په ډول پیسې اخلي کدو یوه وکیو واحد افغانستان وړي یا غوړي چې د افغانستان جوړ شي یا د افغانستان د خلکو نظر جوړ شي د خلکو د کلاک مخنیوي وکړو
زه د بدرست ولایت ورما شول سره د غلملا وسر شمیم موږ ارزو دا غوډي چې د ازمول الکی سړک نه جوړیږي په ټول افغانستان سره جوړ شوی دا پاد ده د ازما ته هغه مرول مقامات ورسره کېږي چې دا جوړ شي
د خبرونه په ورستوي او څو دقیقو کې د ورکوښوي ځانو په لټه کې پروګرام خبريږي د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو ګرانو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغامونه مونږ ته پریږدئ لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او لټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیرې ووایئ ګرانو دوستانو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو کېدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00422 14 45 ګران اوریدونکو محترم دوستانو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي اول به د هغه ګران ورور پیغام واورو کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات لري خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي راځي دغه ګران اوریدونکو پیغام به واورو پس له پیغام به زه تاسو د تلیفون شمیره ووایم
زه د سند درآباد څخه خبرې کوم پاکستان عالم مری کې یو الک دی چې نیمه سلام دی کور دی په کندهار کې کارپوس دروازه او خاص در تاج نه غانی میږي دغه بټی دی دغه بټی په مخامخ کور دی نو سلام نیمیږي د باغی تاون خراب شو دی چې پاکستان دی علاقې ته راغلی دی فلار په نه هغه مشهور دی د نن دی سلام انو کداغه یا ژوندې دی یا فلار یا وړلستا دا په ټندو عالم مری کې سند درآباد ټندو عالم مری د تبټیانی دی په دغه علاقې کې ووسی او کچا ته پته سي خپلوان سره دغه علاقې ته دراش
ګران اوریدونکو که تاسو خپل دغه ورکشوي عزیز لټوي نو ورته په دغه تلیفون شمیره زنګ ووهي د تلیفون شمیره د 0092 د پاکستان کوډ ده 302-385-5-4-5 د تلیفون شمیره به یو ربیا ووایم 0092-302-385-5-4-5 اوس به هغه پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورکشوي عزیز په حق لچې نوم نادر دی معلومات لري راځي دغه پیغام هم یو ځای سره واورو
دلته یو کس دا چې کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ چې نوم یې نادر اپلار نوم یې سید انور یو ورو نوم یې اولیا یو بل ورو نوم یې قادر او د بل رستم د لغمان ولایت د ننګرهار ولسوالۍ کې اوسي چا دوستی په دغه سماره کې زنګ وي
سفر تاسیل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. ازادي رادیو ته داسې یو پیغام را رسیدلې چې یو ګران اوریدونکي په خپل پیغام کې ویلي چې د دوی یو خپلوان چې نوم یې اسمت الله و د ازادي رادیو لاره نه پیدا شو او ورته ټلیفون یې وکړ. د خپل پیغام کې ویلي چې ډیرو کسانو د ته ټلیفون هم کړی و او د ته بی ځای مزاحمت کړی و او په دې ملنډې وهلې وې. ګرانو محترمو اوریدونکو، هغه کسان چې ټلیفونونه بی ځای کوي او مزاحمت کوي، له دوی څخه هیله کوو چې لطفا داسې بی ځایه ټلیفونونه مه کوئ او د مونږه اوریدونکو ته مزاحمت مه کوئ. راځئ چې د دغه ګران ورور دغه ټلیفوني پیغام واورو.
یارو الله وردګ دې سید آباد کې ولسوالۍ کې ونخې د اړې د وردګ د ولایت سیدن کې کابل څخه خبرې کوم. دوه هفته مخکې ما یو د دستانه د نیت خدای مطلب په نامه باندې ورک شو او هغه پرون شپه مو ته ټلیفون او پیدا شو راځي. یو دا چې ما د زده رادیو راته په ټولو ورونو څخه دا هیله ده چې کله چې تاسو د زده رادیو ته ټلیفون کوي نو یو ټلیفون مرا باندې مرګري اخلي او خو ته مزاحمت کوي نو مایله دا چې ټول ورونه څوک چې غوړي راځي ته ټلیفون کې به دا یو نمبر ته مزاحمت ونه کی.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ ته هر کړی چې وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي.
مایه وراره دی سید اقار میږي درغنداوی د سپور اقار دی د درې کال کې ورک دی فلمند تری دی منو سودا ورکسو دی زاو سپورې صفات نه معلومه ته چیرې ما ارزغ دی اوري یا ما خبر اوري یا څه معلومات دی په دې سات مت معلومات لرل مې سوري صفر درې ساوا اته ډیر چلیش نه نیږي دوا صفر درې ساوا اته چلیش صفر درې ساوا اته ډیر چلیش نه نیږي دوا
زما احمد لایک وردګ دی مایدون وردګ دی ولات د مو یو ستر چې دی ماین په نامه وکول کی یو رښه وای دی که چاته پته نو مت د ایران ته د اوس مراد زنګوي پر صفر نوتا نه یو درې نه صفر نه او چالو شپاګو.
السلام علیکم. زه د اراده ولسوالۍ چې ما خیر د کین زمه زه چې مسافرم ده زما په شهر کې مو کولای شي زما په لار زده شماره نه لرم زما شپه په لار شماره ما زنګ وي 719 287 7211
زه سوار افغان له پاکستان صوبه بلوچستان ز خبره کوم. ما یو ورور وخت ده نوم محمد صدیق ده د پلار نوم محمد یعقوب ده په کوم تر کې ده په دې نمبر د مستر ټلیفون نو کې 03 02 3 4 1 5 5 1 کچیر لازم د ورور چا یو اله ول را معلوم کو د فسر 2 لک روپې نام دی ټلیفون نمبر دی 03 02 3 4 1 5 5 1
اجمنان د پاکستان د چمنه څخه خبره کوم. زما یو چری تقریبا جرلس کلن دی تقریبا 12-15 ورځې کیږي چې نادرا کوي زینا جن میږي او زما نوم حجمنان دی. کله چا سره زینا جن ما په حق له معلوماتي زموږ سره دی په دغه شمیرو باندې تماس ونیسي. پاکستانی شمیره د 00-2-3-4-8-2-0-8-4-0.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
الو سلام علیکم. زه په هغه ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته تاسو څنګه وو؟ زما یو دوه کاغان دي چې په نامه یو د عبدالرزاق یو د عبدالکریم دی پورا شل کال کې د چورټ دی که تاسو د دې یا بل څه د پات د معلومات لري نو ته دې په دې شمیره ځنګ وو
0-0-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
اتیا اویا شپږ پنځوس صفر اووه زره یو سل پنځوس یو اویا په لوګر کې د حاجي مناجات.
ہلو السلام علیکم. زغلا جانی سے زید ولایت لغمان دی ولسوالی دانشان دی قیری دی شکرمان دی کلی وسیدین کے او یما او فلالا پہ ایران کے وقت رہو زمین یو مرگر دی بازدین پہ نام ورگ دی ولایت لغمان دی علیشان دی کلی دی پاتک دی کلی سارا او دا دری نشتی کی کچا دا سپتہ این منتا پہ دی پندر شمارا تیلیفونو کے سپرا پادنو افتا دی ایک اشتا دی ایک شستر سوی ایک او مننا. السلام علیکم.
موږ د اکاری زوی دی په نام د شادي د اوه میاشت کې ایران ته راغلی دی او لا درکه دی که د کوم حوالي وه ورته دی په دې شماره باندې زنګ ووهي صفر نو سد نوزده نو سد نوزده بیست پنج هفت سد و شست پنج. د خدای په امان.
عبدالحمید او سید علي اغا چې خپله د ده زوی دی پنځه ویشت کاله د عبدالحمید اغا کېږي او لس کاله د سید علي اغا کېږي چې د کور څخه نادرکه دي که دوی خپله سالان اوري یا بل چا ته پته وي په دغه شماره دې زموږ سره په تماس کې شي. شماره ده د صفر اویا اته اویا اولس لس دوه. شماره بیا صفر نه اویا شپږ شپېته پنځلس څلور سوه پنځه ویشت.
زه محمد غوث د زابل ولایت ما ورور چې نوم یې بهاودین دی درې کاله کېږي چې د ایران د شیراز د ښار څخه نادرکه دي. که چېرې بهاودین پخپله دغه اعلان اوري یا د ده په باره کې بل څوک معلومات لري زموږ سره دې په لاندې شمېره تلیفون تماس ونیسي صفر اووه دوه صفر درې پنځه څلور پنځه نه یو.
زه تاج محمد پاکستان د کوټي د خروټابات څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د احمد په نامه سره نو کده د زموږ خبره اوري پر دغه لمبر باندې زنګ راووي صفر درې صفر پنځه اته څلور څلور اته یو څلور صفر.
چې زما زوی لال محمد دا دوه نیم کاله کېږي نادرکه دی که هر چا څه معلوم یې واجه په دغه ټلیفون باندې یې موږ ته زنګ را ووهي. دی دغه لال محمد نام وي د باګل زوی که چېرې د هلته یې پر دغه لمبر باندې موږ سره تماس ونیسي صفر درې دوه یو اته صفر اووه څلور شپږ دوه اووه. السلام علیکم.
زه روزه دیم د زابل ولایت د ما یو انډیوال ورک ده په نامه د محمد ګل که هر چا پیدا کړو په دې شماره دی موږ ته زنګ ووهي صفر نه سد سیزده هفت سد شست پنج صفر شست دوه.
زه د ګورانا تیار نمیږم د ذکریا خوریم ما محمد زهر نمیږي ورک دی هر څوک چې درک لري په دغه شماره دي ما ته زنګ ووهي. ولی محمد زوی دی د ذکریا ورور دی صفر اووه صفر درې پنځه صفر یو پنځه یو دوه.
ونه یو ورور ورک شوی زما مرجون نمیږي د دوی په لوی عمر د حفظات یم ولموت یم ورته دي په دغه شمېرې زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ دوه درې دوه پنځه اووه.
زما یو قریب دی حاجي داد محمد چې مشهور په حاجي مستری دی د حاجي عبدالرحمن زوی د حاجي ګل محمد ورور دی چې په یو زرو درې سوه څلور اتیا کال کې سره له موټر نادرکه شو. هر څوک د حاجي داد محمد چې د مشهور په حاجي مستری دی چې د ده په باب په اړه خبر ولري په دغه نمبر دی تلیفون را وکړي صفر اووه دوه صفر څلور نه څلور دوه صفر یو په دوهمه نمبر یو اووه صفر شپږ دوه اووه پنځه شپږ اووه شپږ شیرینی د ده په خوښه ورکول کېږي په احترام.
وا کا زوی دی محمد رسول میږي پنځه کاله کېږي چې ورک دی د محمود زوی دی. زه مولوی عبدالرحمن خبره کوم د پاکستان څخه په کار چا پیدا کړی تور شین سړی دی که د هر چا سره معلومات یې په دغه ټلیفون یې ما ته زنګ ووهي صفر درې سوه شپږ اته دېرش درو شپېته صفر درو اتیا.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
جانا جانا جانا. دا